د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان سولې په اړه د مسکو درې اړخیزې غونډې ته په اشاره ویلي دي. هر هغه ملک چې د افغان سولې په بهیر کې مرسته کوي دوی هرکلی کوي. د افغان سولې په اړه د مسکو درې اړخیز غونډه چې د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې او چین ځانګړو استازو پکې ګډون کړی و تېر ورځ د یوې اعلامې تر خپرېدو وروسته ختمه شوه. د دغو ملکونو استازو د غونډې تر اخیره ته د رسېدو وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې د طالبانو غوښتل چې څومره زر ممکن وي د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو د استازو د پلاوي سره د سولې په خبرو کې دې برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان صفت الله احمدزی د شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د هر هغه سیمه ییز او یا نړیوال اغېز لرونکي هیواد چې غواړي د افغان سولې بهیر کې مرسته وکړي ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړه د امریکا، روسیا او چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی او موږ هم هیله من یو چې طالبان د دغه فرصت نه ګټه پورته کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د وسلو په ملي ټولنه کې د وینا په مهال وویل چې هیواد به د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد نه چې د باراک اوباما د حکومت په مهال په نورو ملکونو د وسلو د پلور د محدودولو په هدف لاسلیک شوی و ووزي. ډونالډ ټرمپ چې د اپریل په شپږویشتمه په انډیانا ایالت کې د امریکا د وسلو په ملي ټولنه کې خبرې کولې د یو سند په لاسلیک کولو سره د کانګرس نه وغوښتل چې په یاد تړون کې د امریکا ګډون ختم کړي. ټرمپ وویل زما حکومت به هیڅ وخت ملګرو ملتونو د وسلو د تجارت معاهده تصویب نه کړي او هغه وویل چې هیله لري امریکایان به په دې پریکړه خوشحاله وي. د امریکا د کانګرس د نړیوالو چارو کمیټې د جمهور رئیس له دې پریکړې سره سم د هغه اقدام د شرم وړ وبلو او ویل په دې اړه به د ډېر وضاحت لپاره یوه استماعیه غونډه جوړه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان ویاند ویلي دي دا معاهده د وسلو په نړیوال تجارت کې د روڼتیا د تقویت یوازینۍ وسیله ده. امریکایان سباندې 390 میلیونه وسلې لري چې په ټوله نړۍ کې د ملکي وګړو سره د شته وسلو نیمایي برخه جوړوي. د بشري حقوقو د سار ډلې په یو تازه رپورټ کې د پاکستان د حکومت نه غوښتې دي چې د پاکستاني میرمنو چین ته د قاچاق مخنیوی دي وکړي. د بشري حقوقو د سار ډله وایي چې په پاکستان کې یو ټلویزیون په ورستیو کې په خپل یو تحقیقاتي رپورټ کې چین ته د پاکستاني میرمنو د قاچاق مسله راپورته کړې ده. په دغه رپورټ کې هغه 15 ښځې خول شوې دي چې چین ته د تک په انتظار دي. په دغه ډلې کې 2 تنه ماشومانې جنکۍ دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د دغه ښځو په سر 40 لکه پاکستاني کلدارې اخیستل شوي دي او دا ورته هم ویل شوي دي چې هغوی به هر میاشت 40,000 کلدارې کور ته رالیږي او د کور یو نارینه ته به یې د چین ویزه ورکړل شي. د بشري حقوقو د سار ډله وایي چې اندېښنه لري په چین کې دغه ښځې د جنسي غلامانو په توګه کارول کیږي. دغه ډله دا هم وایي چې د پاکستان برسیره د میامار نه هم په 100 ښځې چین ته هر کال کاشه کیږي. رپورټ وایي چې ښځې د واده په بانه چین ته بول کیږي خو بیا ترینه جنسي غلامانې جوړول کیږي. په سریلنکا کې حکومت په هغه ډلو بندیزونه لګولي دي چې د تېرې اونۍ په مرګانۍ برید کې لاس لرو. د سریلنکا د امنیتي قواو او د مشکوکو اسلام پالو یاغیانو ترمنځ په یوه سخت نښته کې 15 تنه وژل شوي دي چې په مړو کې 6 ماشومان هم شامل دي. دغه نښته په سریلنکا کې د مرګانۍ بمی بریدونو نه 6 ورځې وروسته شوې ده. په دغه حملو کې د 300 شاوخوا کسان وژل شوي وو. د پولیس یو بیان ویل دي چې په دغه تازه نښته کې چې د جمعې په ماښام وشوه 3 مشکوک ځانمرګي بریدګر هم وژل شوي دي. د امریکا د کالیفورنیا د ایالت د سان دیګو په ښار کې یو 19 کلن وسلوال د یهودانو په عبادت ځای په ډزو کې یوه ښځه وژلې ده او 3 تنه یې وژلې دي. دغه وسلوال د ډزو نه وروسته پولیسو ته خپل ځان ورسپارلی دی. پولیسو د هغه د هویت پاکله سندي ویلي خو یوازې دومره ویلي دي چې هغه یو 19 کلن ځوان دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه برید په سختۍ نغندلی دی. دا د تیرو 6 میاشتو په دوران کې د یهودانو ضد د تر ټولو زیاته خونړۍ حمله ده. 6 میاشتې مخکې په پیټسبرګ کې په یهودانو په یوې حملې کې 11 تنه وژل شوي وو. د نورو لیدونکو دا خبرونه
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. پر پټونو کې نن اوله موضوع دا ده چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس ویلي دي چې د سولې په بهیر کې د میرمنو د اغیزمنې ونډې نه پرته دایمي سوله نشي راتلی. لیمې نیازی د کابل نه رپورټ را کړی دی.
د بشری حقوقو کمیسیون مشر سیما سمروای د هیواد د نیمای نفوس لدار سوله نشي رامنځته کیدی او ټینګار کوي چې افغان میرمنې باید په دغه بهیر کې څنډه ته نشي. د نوموړي په باور د میرمنو په نه موجودیت کې د یوې سیاسي معاملې په ترسره کېدو سره به په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام پیدا کړي. اغلی سمر د شنبې په ورځ د سولې په اړه د میرمنو د وړاندیزونو د راپور شریکولو پر مهال وویل چې د میرمنو په نه موجودیت کې د سولې په اړه تیرو معاهدو هم کومه نتیجه نه ده ورکړې.
درخواست خانم ها د گزارش امی است که اینا میخواین که حضور
دا وایي. په دغه راپور کې د میرمنو غوښتنه دا ده چې د سولې په ټول بهیر کې له پلان جوړونې څخه بیا له طالبانو سره تر خبرو پورې او همدارنګه د توافقنامې په تطبیق کې باید اغیزمنه او رغنده ونډه ولري.
طالبان صورت میگیره و همچنان در تطبیق توافقنامه باید حضور موثر داشته باشه.
نوموړی ټینګار وکړ کچیر د سولې خبرو کې د جګړې د قربانیانو په اړه پر عدالت غوښتنې سترګې پټې شي میرمنو ته دغه خبرې د منلو وړ نه دي. سیما سمر د دې تر څنګ د عدالت په پام کې نیول، د بشري حقونو د ارزښتونو ساتنه، د سولې خبرو جزئیاتو له میرمنو سره شریکول، د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام څخه دفاع او اوربند سولې بهیر کې د افغان میرمنو د اساسي غوښتنو په توګه یادې کړې. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر همدارنګه ټینګار وکړ چې د سولې د توافقنامې تر لاسلیک کېدو وروسته د جګړې د بیا نه پیلېدو په اړه باید ضمانتونه موجود وي. د سولې عالي شورا ویان جاوید غفور بیا امریکا غږ ته وویل چې دغه شورا تل په دې ټینګار کوي چې د سولې په اړه ټولو مذاکراتو کې ښځې ګډون ولري او په ټوله کې د همه شموله مذاکرات وسي.
تاسو ته معلومه ده چې د سولې عالي شورا په دې باندې ټینګار کوي چې کله د سولې خبرې اترې کېږي په دې کې باید د ټولنې خصوصا د افغانستان ټول اقشار ټول وګړي برخه واخلي. همدا اوس هم د سولې جریان کې یو ښه بېلګه ده چې دلته 30% ونډه چې د میرمنو لپاره ده، یعنی په ټولو عرصو کې د میرمنو ځوانانو د دې ټولو ونډه چې د سولې په خبرو کې د سولې عالي شورا په دې تاکید کوي او د سولې عالي شورا د سولې مذاکرات هم شموله او همدارنګه د ټولو اقشارو د نظریاتو پښتون کې غواړي.
سیما سمر پر داسې مهال د سولې بهیر کې د میرمنو پر اغیزمنې ونډې ټینګار کوي چې افغان حکومت د سولې په اړه مشورتي لویه جرګه کې افغان میرمنو ته 10% ونډه ورکړې ده. افغان حکومت د دې تر څنګ د دوحې د بین الافغاني کانفرنس په 250 کسیز نوملړ کې 450 میرمنې شاملې کړې وې چې د ګډونوالو د شمیر د زیاتوالي پر سر د ناندریو لامل وزنډې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
په افغانستان کې د سولې د پاره د روسیې، چین او د امریکا د خاصو استازو غونډه چې په ماسکو کې جوړه شوې و پای ته رسیدلې ده. درې وړو هیوادونو د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو ټینګار کړی دی. د افغانستان حکومت هم د دې غونډې د پریکړې هرکلی کړی دی. د ماسکو د غونډې پریکړې ته په کتو اوس طالبانو ته د حکومت سره د خبرو څه ډول فرصت برابر دی؟ د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم د امریکا غږ آشنا رادیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
د مسکو کانفرنس نه یوازې دا چې مسکو کانفرنس بلکې په ټوله کې اوسنی فرصت د ټول راتګ لپاره ډیر زیات طلایي چانس دی، هم د طالبانو لپاره، هم د افغانستان د حکومت لپاره او هم د امریکا او نړۍ لپاره. مګر تلاش باید دا وشي چې له احساساتو کار وانخیستل شي، طالبانو ته داسې یو څه ویل چې د هغوی د تمایلاتو خلاف وي، بېله دې چې هغوی ته قناعت ورکړل شي معنی نه لري. نه یوازې دا چې طالبان باید په خپل دریځ کې انعطاف راولي او د افغانستان د حکومت او یا هم د افغانستان د ملت سره کښېني. د افغانستان حکومت باید تلاش وکړي چې سوله سیاسي نه کړي، سول افزاری نه کی، بین وقت کی خپل نقش دی او حکومت په هیڅ باندې تمثيل کی نشي کېدای چې په کوم ډول مخالفتونه وي، نشي کېدای چې د افغانستان د حکومت او د سیاسي اپوزيشن ترمنځ مطلق مخالفت وي او بل طالبان وګصل شي د افغانستان د حکومت سره کېږي. نو فرصت شته ولی کار غواړي، بعضي اصلاحات ضرورت شته چې هغه نشته.
بله، فکر کوي چې د نړۍ سترو هیوادونو چې د ماسکو په غونډه کې ګډون کړي او د طالبانو نه غوښتي دي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي، آیا دا غوښتنه پر طالبانو د فشار یو وسیله کېدای شي چې دوی بین الافغاني خبرو ته غاړه کړي؟
پر طالبانو باندې هم په سیاسي لحاظ باندې، هم په ډیپلوماټیک لحاظ باندې او هم پر وندلي لحاظ باندې اثر غورځولی شي. ولې په دې زمان کې دا هم مهمه ده چې لومړی امریکا او د افغانستان حکومت چینایانو روسانو ته قناعت ورکړي چې دوی لکه تیره تلس کاله د لکه څنګه چې په جګړه کې هیر شوی په سول کې نه هیر کیږي اوسنی قرن کې اوسنی حالات کې موږ نه تضرر کولی شو نه د یو هیواد ډیرو اخلاقي سیاست د تمثیل هله کولی شو. بهتر دا ده چې امریکا چین او روسانو ته وویل چې که سوله راځي تاسو پکې بهر نه پاتې کیږي، که سوله راځي ستاسو ملي منافعو ته تاوان پکې نشته دی، بلکې دا یو کښتۍ ده ټول پکې سوریږي او ساحل ته رسیږي. نو درې وړ هیوادونه مهم دي او دغه تفاهم مهم دی، ولې دغه تفاهم عملي کول بیا نو جلا بحث دی او جلا مرحله ده چې عمده رول پکې د امریکا حکومت وبولی شي او زموږ هیله همدا ده.
بله خادم صاحب، افغانان د سولې نه وروسته د جګړې د بیا نه پایلېدو ضمانت غواړي چې کله سوله کیږي باید دا تضمین شي جګړه بیا پایل نشي او سوله پایدار او باثباته سوله. اوس پښتنه دا ده چې په ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه دا تضمین څوک کولی شي چې افغانستان کې به که سوله راشي نو د دې وروسته به جګړه بیا نه پایلېږي او سوله به پایدار وي؟
زنه یوازې تضمین خبره کوم بلکې د ناظرینو خبره کومه. دغه د سولې ټوله مسله بهیر او معامله باید دو برخې وي، یو پکې یو شمېر هیوادونه پکې باید ناظرین وي او یو شمېر هیوادونه پکې باید متضمنین وي. د سیمې بعضې غړي هیوادونه حتی د چین، امریکا، ایران، هندوستان، پاکستان په شمول باندې د اسلامي هیوادونو کانفرنس غړي هیوادونه مثلا قطر، سعودي عربستان، د دغه هیوادونه یو یو هیواد دی، دغه سیمونه یو یو هیواد ناظر په حیث باندې ولې د متضمن په حیث باندې کېدای شي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي او په یوه وخت کې پنځلس سیم غړي چې دي هغوی د دغې ټولې معاملې دغه څه ته هم څاري او په یوه وخت تضمین مو کې هم په طالبانو نه دغسې بارزښته او 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 باوري زمرتونه واخلي او هم د امریکا هم د افغانستان حکومت چې دوی کې چې ته خپل وادي ماتي نو د کوم نتایج سره خپل سر مخامخ کیږي. فکر کوم چې ناظر او متضمن دوه ته ضرورت
ډیره مننه خادم صاحب. کوم بدن
کوم بدن
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د خوست په محبس کې د بندیانو د مطالعې د پاره کتابتون پرانستل شوی دی. بندیانو ویلی دی چې دا به د ذهنونو پر روښانولو کې ډیر مرسته وکړي. د دې کتابتون سره عامو خلکو د کتابونو مرسته کړې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورت را کړی دی.
سید آغا جان له سمو دی رئیس د خوست په مابس کې دی یوې حقوقي قضیه پر اساس د بند شپې او ورځې تیروي. هغه وایي زده کړې لري خو په زندان کې ورته د مناسبو کتابونو د مطالعې زمینه نه و مساعده.
په مابس کې د کتاب لوستنه بیخی زیوت ارتیادو لکه تبونه چې مخ کړیو هغه فرهنګ د کتاب لوستنې بیخی دود ده، بیخی او ضرورت ته هر څوک دازي کی نو یوازنه کتاب لوستنه ده. نو اوس چې تاسو دومره پراخ کتابونه راوړل دا به نو یو نوی تغییر یو نوی هغه د مابست راوړي.
که څه هم په دغه زندان کې یو اندازه کتابونه و خو بندیان وایي چې د نوی کتابتون په جوړېدو سره ورته د ښې مطالعې زمینه مساعده شوه او دا د دوی پر ذهنونو خورا مثبت اغیز لرلای شي. مدنی فعال یعقوب جان ستوری وایي چې دغه کتابتون ته د خلکو په همکارۍ اوس مهال څه باندې 1500 کتابونه راټول کړي او پلان لري چې په هر برخه کې د زندانیانو لپاره د مطالعې فرصت برابر کړي.
او دغه زندان باید یوازې دوی لپاره د کړاو ځای یا د شکنجې ځای و نه وسیږي، د هغوی لپاره باید د اصلاح او د تعذیب په یو مرکز بدل کړو. نو په همدې مخه د خوست مختلفو ټولنو ځوانانو په دغه کې پر ځکار شکل سره د کتابتون د کتاب راټولونې په بهیر کې مرسته وکړه.
د رسمي شمیرو له مخې دا مهال د خوست په مابس کې څه باندې 600 کسان زنداني دي. له دې جملې څخه تر نیمې زیات بندیان لیک لوست کولای شي او یا په زندان کې پر زده کړو بوخت دي. د دې زندان د ښوونې او روزنې د پروګرام راستیال لومړی سارن حضرت ګل آشنا راډیو ته وویل چې که زه هم یو اندازه اسانتیا ورته برابره کړي خو په دغه برخه کې لا نورو امکاناتو ته هم اړتیا لري.
دوه سوه اتیا نفر خپل زده کړې کوي. موږ دلته درې صنفونه لري چې شپږم صنف ده، څلورم صنف ده او پنځم صنف ده. دې نه لوړ کتابونه موږ نه لري. تاسو نه هیله کېږي چې موږ سره د نر کتابې کوم راسته وکړي.
په مجموع کې بندیان په دې نظر دي چې که څه هم د زندان ژوند تریخ دی خو د کتابتون په جوړېدو سره آزاده مطالعه به له وخت نه په استفادې سره افکار ور جوړ کړي.
نور کومک د مخ سره وشي یو 500 ارتیا پورا شو باید نور کومک د مخ سره وشي د کتابتون په اړه کې کتابخانه د ډیر ضرورت لرو ځانګړي کتابخانه او د مطالعه ځای د لپاره جوړ شي ځکه چې وتکونو کې خورش وي دومره مطالعه نشي دا ځانګړي ځای کې دا ځای نه مناسب ځای دی کنه نه مطالعه کیږي په دا ځای کې ونه کتابتون دا ځای چې وړو کې دی کنه
د خوست مرکزی زندان ته یاد کتابتون داسې محل جوړ شوی چې په دې زندان کې کابو 270 کسان د پښتو پر لیک لوست د انګلیسي ژبې د قران کریم په حفظ او پر نورو دیني زده کړو بوخت دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. په کونړ کې یو شمیر خلک د جراحي د عملیاتو نه مخکې د ناسمو معایناتو له امله اندېښنه لري. دوی وایي چې له ډېرې بې وسۍ دولتي روغتونونو ته ځي خو روغتیا ته یې لازمه پاملرنه نه کیږي. ذبیح الله غازی راپورټ راستولی دی.
55 کلن ګیلانی د خپل میرمنې د روغتیا په شپږ کاله د داروګانو پندونه او د نقصو بندلې کور ته وړي خو ښځې لا له کټنه د راپورته شوې. د میرمنې په ګیډه کې رسولې دانه وه. له غربتې د کونړ په دولتي روغتون کې عملیاتو ته زړه خک خوایې د اپریشن په وخت یو منګل بنداج د میرمنې د ګیډې په دننه کې سار شوې. ګیلانی وای شپږ میاشتې همدې روغتون ته تلل راتلل خو له لسګونو اکسرې نو وروسته هم ګیډه کې د پاتې شوي بنداج معلوماتو نشول ځکه نو په پاکستان کې عملیات کړه او په کلمو کې خوسا شوی بنداج ترې راوېست.
د غنم دانې هم راوړو وړې شي مېده مېده اځه کول نو کې شپږ مې شي وګرځو له خصاشیو هغه با اته څولې رابا مې یو راوړا خپل ځوس رابا مې بل راوړا درې غنټې ولا کول مې راځي له هغه ولا انځلې هغه انځلې ورو ورو بس ته به لا کول ویل بابا وای دا کوم قاتل مال لري کوم وو سم دواګان پر دې کوټې ډګي دي بس یو بل نه راکړ
وای د بنداج لګ میکروب لا پاتې او چې د ننګرار په پاتې مته زهرا روختون کې درې عملیات وکړل. هغه ویل هیڅ اولاد نه لري ته مې لرل خود کونړ پر روختون کې تر عملیات ورسته د غهلی هم وسوځي دي. د ناروغ میرمنې مور وای لوري تر لمړنی عملیات ورسته هیڅ خورز نه دلیدلې
دونه وو بنداز مې چرالې د کیو بل ټول چې دا ویل زما دې دانت ته ما چې ولې سکار دې وکم مې خیرانه مشرانو خلکو ته چې نه دا خو ساون خبره ده.
یو بل خزینه ناروغه د دې کسانو د کورنۍ غړې ده. نږدې و مې اشمخ کې د کونړ په مرکزی روغتون کې تر معاینات ورسته ورته ویل شوی چې باید دا پندکس عملیاتي وشي. ضمانت خط امتیاخسته خود کورنۍ غړوي عملیات نه دی کړی. جلال آباد ته رسولي او معلومه شوی چې ناروغه میرمن یوازې د کلمو میکروب لري.
دا تکلیف یو د پمختم تیر شوی او بیا چې موږ معاینات ته وکړو د دې رسولي او هغه کې ما پندکس اپریشن موږ ونکړو به ته چرالي هغه موږ نه ګوتې مته لګولې. نو دا دین دل دغه یو مشکل پیښ شو به مریض موږ نن غرار ته انتقال کړل.
جلال آباد کې به فاطمه زهرا لاله اول ته چرال داو کوي چې دا دغن لري پندکس نه کلمو میکروب دی.
زه د کونړ دولتي روغتون کې بستر او ناروغانو ته ورغلم. لېوه مې وپختل ویلې په خېټه کې درد او خلمایناتو پرته ورته د اپنډکس عملیات کړي.
د تش مینهاته او لاسونه کې خو سر زور کو دا او د خېټه کې لاسونه دا داخل خدایشته ما خېټه کې سخت درد بیره د سیرم دلته چالو کو دلته زو چبرکټ کې واچولم سیرم دې سي نمای ته ورسېدو دا درد مې ډیر سیوا شو یاره او در می سیوا شو بیس او خدایشت ډیر چغه می مواله خو اشران د کور ودان سم دستی به نه اسلام مال تمالیت الله
ها یعنی چرته
ماینا هیڅ می نه دی کوي او سم دستی عملیات لنه وته ما بس عملیات راته وکړ به بزان نه م پیښوي.
خود کونړ د روختون چارواکو امریکا غت تدس کم اسناد و نه خودل چګنی دغه نارو خبره دی دروغ ثابته کی. دغه شان خپل سر و اشتباهات سره د مل عملیاتو پاړه می د کونړ د روختیاري سپوخت
د اغه اشتباهګانی دی چې د پټول دنیا کې کیږي خو کې دی چې دغه ډاکټر دغه وخت کې متوجه شوی نه یا بل مساله باندې سره دغه شوی یو دغه ته پاتې شوی دوی مدا پندکس د عملیاتو خبره ده. اپنډکس سو احتمالات لري په زنانو کې یو خداده چې دغه د تخمدانونو التهابات دام د اپنډکس سره مغالطه کیږي. دویم کله کا اپنډکس خو کې دی چې دغه د خپل یو څو وخت وروسته یا د انټي بایوټیک په واسطه باندې یا د کوم دواګانو په واسطه من هغه به ته جذب شي یعنی به د خشي.
خو ډیر خلک دا غنی چې په تبابت کې دغه ډول خپل سره یو ناغړی د انسانانو لژن سر لوبي کول دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د وسلو د تجارت د تړون نه د وتلو اعلان کړی دی. ټرمپ د وسلو په ملي ټولنه کې د وینا نه وروسته یو متن لاسلیک کړ او وی ویل چې دا تړون بیا نه تصدیقوي. بل پلو د امریکا د کانګرس د نړیوالو چارو کمیټې د جمهور رئیس ټرمپ پریکړه د شرم وړ پریکړه بللی ده او د دې کمیټې رئیس ویلي دي چې په دې حق لبه د ډیر وضاحت لپاره استمایه غونډه جوړه کړي. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
امریکایان څه باندې 390 میلیونه وسلې لري چې په ټوله نړۍ کې له ملکي وګړو سره د شته وسلو نیمایي برخه جوړوي. د دغو وسلو ډیری مالکان د وسلو د ملي ټولنې یا NRA غړي دي. د امریکا په سیاست کې د لابی یو پیاوړی ګروپ او د جمهور رئیس نږدې همکاره. جمهور رئیس ټرمپ د یو لیک په لاسلیک کولو د ملګرو ملتونو په تړون کې د امریکا د ګډون د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
زما حکومت به هیڅ وخت هم د ملګرو ملتونو د وسلو د تجارت معاهده تسوب نه کړي. هیله من یم تاسو خوښ اوسئ.
د ملګرو ملتونو د وسلو د تجارت معاهده په 2014 کال کې د باراک اوباما د حکومت پر مهال لاسلیک شوه، خو سنا هیڅ وخت تصویب نه کړه. دا معاهده نور هیوادونو ته د غیر اټومي وسلو انتقال تنظیموي او پر هغو کسانو فشار زیاتوي چې د وسلو په قاچاق سره بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. توماس کنفریمان په معاهده کې د امریکا مشر مرکچی و.
ایران، شمالی کوریا او سوریه یوازینی درې هیوادونه وو چې په 2013 کال کې یادې معاهدې ته د نه رای ورکړه، او اوس امریکا د همدغو سرکشو رژیمونو سره په یوه کتار کې درېږي.
د امریکا د وسلو ملي ټولنه او نورې محافظه کارې ډلې فکر کوي چې د ملګرو ملتونو تړون د امریکایانو د وسلو د درلودلو قانوني حق زیانمنوي. ټرمپ د دې قرارداد پر ردولو سره غواړي وښيي چې د حکومت د وسلو د درلودلو حق تاییدوي، له هغه ځایه چې جمهور رئیس ټرمپ د 2020 کال په ټاکنو کې د بیا بری هڅه کوي. د NRA ملاتړ ورته ډیر مهم دی. د ټرمپ دا پریکړه د نړیوالو تعهداتو څخه د هغه د وتلو وروستی مورد دی. نوموړی له دې وړاندې د پاریس د چاپیریال ساتنې له قرارداد او د ایران له اټومي قرارداد څخه وتلی دی.
دا په نړۍ کې د امریکا رهبری او اعتبار نور هم کموي.
چارواکي وایي د چین او روسیې په ګډون د وسلو د 15 عمده صادرونکو څخه 12 د ملګرو ملتونو د وسلو قرارداد لاسلیک کړی نه دی، خو تر اوسه 6 هیوادونو لخوا تصویب شوی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د مشورتي لوی جرګې د پاره تیاری نیول شوی دی او د ولسی جرګې 12مه تقنینی دوره پیل شوې ده. خو د جرګې په حق له یو شمېر ناکامو کاندیدانو اعتراضونه شروع کړي دي. په همدې موضوع د آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب دوست د محمد داود کټوازی سره مرکه کړې ده او په سر کې تنه دا پوښتنه کړې ده چې د سولې مشورتي جرګه کیدونکې ده. اټکلونه څه دي چې د جرګې برخوال به په کومو موضوعګانو باندې بحث وکړي او څه فیصلې به وکړي؟ کټوازی د دې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
جرګه خو یو ډیر نیک عمل ده او د دې جرګې پایلې به زه امیدوار یم چې ښې پایلې به ولري، مثبتې پایلې به ولري. اوربند ته به لاره واره کې بین الافغاني مذاکراتو دپاره به ډیره مفیده موثره واقع سي او افغانان به ټول سره ټول سي په دې جرګه کې او خپل نظریات به د سولې په ارتباط، د جنګ د درېدلو په ارتباط باندې وړاندې کې. نو زه فکر کوم چې دا به له ګټې نه بې برخې نه وي.
صحیح، ډیرو سیاستوالو له جرګې سره مخاطعه کړې ده. د جرګې د ریاست په سره هم خبرې روانې دي. نن مثلا ولسمشر د استاد صاحب لیدو ته ورغلو، په دې اړه تاسو معلومات لرئ؟
معلومات تر کومه ځایه پورې چې زه لرم، دغه سیاسي ګوندونه باید دوی ګډون پکې کړی وای. تحریم په داسې اساسو شرایطو کې، او جرګه هم د سولې جرګه ده، مشورتي جرګه ده. د مشورې دپاره خو هر څوک که چاته بلنه ورکړي، مشورې کې خو زیان نشته. مشورې کې خو خیر ده او د خیر په طرف دانګې، نو لازمه وه چې دوی باید ګډون پکې کړی وای. او زما هم دا ده چې دغه سیاسي ګوندونو لکه په خپل مابین کې چې کوم تعاون او تعهد او پروتوکول چې لري، نو هغه یو بل ته تړلي دي. لکه د ځنځیر کړی یو له بل سره نشي ځانونه بېلولی. کوم یو چې تحریم کړو، نو نور ګوندونه هم همدغه رقم تحریموي. ولې په ټوله کې دغه یو مشورتي د صلح جرګه وه، افغاني جرګه وه، د افغانستان د استازو د ټولو ولایتونو نه پکې راټول شوي خلک وو. دلته باید نظریات
وړاندې کړي. یو استدلال دا دی چې حکومت له دې طریقه کمپاین کوي، انتخاباتي کمپاین کوي.
د حکومت د انتخاباتي کمپاین خو هغه د هر سړي په خپل نظر سره خپل ځان سره د نظر هغه کو غوړي په هغه کمپاین بدون د جرګې نام کولای شي ولی جرګه یو د سولې بین الافغاني جرګه ده مشورتي جرګه ده او دغه د اساسو شرایطو کې د دې تریمول د ما په ان باندې لازم کار نه ده
صحیح د ولس جرګې استازي پرون خپل کار پیل کړ ستاسو په نظر دغه جرګې پرانسته څومره مهمه ده او آیا فکر کوي چې د جرګې نیوی غړي به په جرګه کې برخه واخلي د سولې په مشورتي جرګه کې
د جرګې نوی غړي به هم د سیاست وګمانونه موجود دي چې هغه به برخه کې واخلي او د سره سره پارلمان پرانستلو ته مګر کلی وایو دا نیک قدم ده خو دغه حکومت باید کوشش وکړي چې هغه اختصاصي محکمه چې په نظر کې لري هغه باید ورته فعالیت باندې شروع وکړي او هغه نوماندان چې دغوی حق ځای سوی ده او هغه کسان چې په درغلیو باندې پارلمان ته ننوتلي دي له هغوی سره باید حساب او مصیبه د همدغې محکمې له طریقه باید وشي
نو تاسو له حکومت سره تماس نیوله ده داسې یو محکمه کیدونکې ده
داسې محکمه په قانون کې هم تعدیل راغلی ده او بدون د دې محکمې نه حکومت بله لاره نه لري ځکه د دې درغلیو لمن دومره پراخه سوه چې حکومت یې بالاخره مجبوره کړو چې هغوی پکې مداخله وکوله په دغه تیرو څلورو پنځو ورځو کې په څلورو پنځو ولایتونو چې اعلان کړو دغه د دوی یا هغه نهایي پایلې تکمیلې سوې نه وې تر بررسي لاندې وې ولې د لوی جرګې د مشورتي جرګې په خاطر باندې دوی پارلمان باندې عجله وکوله د جمعې په ورځ افتتاح کړو نو زه د پارلمان له افتتاح سره موافق یم ولی د محکمې جوړېدل ډېر اړین کار دی باید محکمه جوړه سي حق اقدار ته وسپارل
سیدا خو تاسو غوښتنه اعتراضونه زیات دي ځینې کاندیدان خیمه وهلي دي او اعتراض کوي چې حق تلف شوی دی په مجموع کې آیا داسې په منسجم ډول تاسو کومه ټولنه جوړه کړې ده چې حکومت ته مراجعه وکړي قضا ته مراجعه وکړي د قضیه وڅېړل شي
دغه اوس په حالت د جوړېدا کې ده په دې چې تر اوسه پورې پارلمان نهایي اعلانات نه وسوي دغه نهایي اعلان چې وشو نو د پارلمان له جوړېدلو سره به حکومت هم لاس په کار سي موږ هم دغه امید لرو او دغه معترض نوماندان هم اوس په همدې هڅه کې دي په همدې کوښښ کې دي چې دوی یوه مشترکه اجماع وړاندې کړي دولت ته او دولت دې ته واڅوي چې دوی یو اختصاصي محکمه جوړه کړي د دغو مسایلو د څېړنو په خاطر
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
په قندهار کې د نشې مواد سره د مبارزې د ادارې مسؤلینو ویل دي سکل به د کوکنارو په کخ کې او همداشان د نشې مواد په کاروبار کې د پام وړ کمواله راشي چارواکي وایي چې زیات ورختونو د کوکنارو کاروانګرو ته زیان اړولې عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورت راکړی دی
د نشي توکو پر ضد مبارزې مسولین وایي چې د تاریاکو کښت په تیر کې له دې کبله هم کېدی چې لږ او بغواړي او وچکالي د نشي توکو د کښت پر ډېرېدو مخامخ اغیز درلود د زراعت اداره وایي چې سږکال وچکالي له منځه تللې او د زراعت لپاره اوبه ډېرې سوې دي په کندهار کې د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي چې سږکال ممکن په هغه سیمو کې چې دولتي حاکمیت پکې موجود دي د نشي توکو په کښت کې د پام وړ کموالی راځي
او ان شاء الله د ځان وڅکلنی او د برمه وګ پیدا شول نو اوس خلک ډیر خوشبینه دي ودی ته چې الان روا او مصبر کښت وکړي څو دغه شبي په دې دی به خیمه خو وي وسی او دغه ولسوالۍ څا ولایت څخه ورکی
شاغلی شکران زیاته چې که څه هم تر اوسه په دې برخه کې رسمي سروې لانه د پیل سوي خو نه رسمي معلومات شي چې کروندګرو د تاریاکو پر ځای په نورو غټورو کښتونو باندې پیل کړي
اومده لامل دا چې هغه ولسوالۍ چې امن وي او هغه مناطق چې په هغه کې امن شته په هغه کې کښت لږ دی او هغه ولسوالۍ چې نام نومونه مناطق ولري په هغه کې قاچاقبر کوشش کوي چې په نام نومونو کې کښت وکړي بزګران او زموږ بزګران تشویق کړي ځکه چې بزګران مجبور دي د غربت او بېچارګۍ په اساس باندې ودی ته سود او سلام ورکوي
خپل ځکوال د نشي توکو له ټولنیزو زیانو څخه یادونه کوي او زیاته چې د نشي توکو مخکنی کروندګر اوس نوي کښتونه تجربه کوي د کندهاري ومزکوال اجي عبدالظاهر امریکا جاغ آشنا ته بزنتول چی په کندهار کې لتیرو څو کالو راهیسی د اوبو د کمښت سونځوه خو ورستي اورشتونو د اندیشنې لمنځوړي عمومي باور دا دی چې د قانون د حاکمیت په وجه هم اوس زیاتره مزکوالو د نشي توکو پر ځای بدلو او غټور کښتونو ته مخه کړي
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په همدیزی پای ته ورسېده نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرې وو اوس لسیدو خدای پامان.